وخت سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه پیل شوې. په لمړی دغه خبرونه کې زم تاسو سره فریده او سیفیز مسلمانونه ومني. په دغه خبرونه کې به ووري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي زوی کندهار د طالبانو پر ضد د جګړې د انډول د بدلولو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د کندهار څخه نور راپورونه هم لرو. همداشان به ووري چې د سرحد ایالت نوم په رسمي توګه په خیبر پختونخوا واړول شو. په پاکستان کې په دې اړه خلک ډیر خوشحال دي. خو تر هر څه د مخه لمړی خبرونه واوري. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وایي کندهار د طالبانو په وړاندې د جګړې د انډول د بدلېدو لپاره کلیدي اهمیت لري. له پاکستان څخه راپورونه وایي چې د سرحد ایالت نوم په خیبر پختونخوا بدل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیا او چین په شمول د نړۍ شپږ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط په خبرو کې پر تهران د ممکنه نویو بندیزونو پر مسلې په یو نظر دي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وایي کندهار د طالبانو په وړاندې د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري. ښاغلی مولن چې تازه کندهار او هلمند ولایتونو ته سفر کړی پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل پر کندهار کنټرول او هلته د طالبانو تصفیه به د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې قوي دریز عمومي. ښاغلی مولن دغه راز وویل په افغانستان کې د ایران منفي اغېز مخ په زیاتېدو دی او دا هیواد د اوضاع د خرابوالي لپاره افغانستان ته وسلې لیږي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د فرانسې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې له موجودو فرانسوي ځواکونو څخه کېدای شي د افغان پوځیانو د روزنې لپاره کار واخیستل شي، خو پاریس نیت نه لري چې په دې هیواد کې د ناتو د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره نور سرتیري ولیږي. هیروي مورین وویل فرانسه همدا اوس په افغانستان کې کافي مصروفه ده. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن پرون په پاریس کې د فرانسې د دفاع وزیر سره له خبرو وروسته خبرلانو ته وویل چې دا تړون د نورو ځواکونو هرکلی کوي څو د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د روزنې له پروګرام سره مرسته وکړي. خو د فرانسې د دفاع وزیر وویل چې فرانسوي ځواکونه وروسته له هغه چې د خپلو ساحو مسؤلیت افغان پوځیانو ته وسپاري کولی شي د روزنې په چارو کې ونډه واخلي. هغه یو ځل بیا د فرانسې د ولسمشر نیکولاس سارکوزي پر دریس ټینګار وکړ چې فرانسه به نور محارب ځواکونه افغانستان ته ونه لیږي. افغان چارواکو وویل چې پرون د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې کې لږ تر لږه اته کسه ووژل شول او څه کم څلوېښت تنه نور ژوبل شول. د کورنیو چارو وزارت دا چاودنه غندلې او هغې د هېواد دښمنانو کار بللی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. له پاکستان څخه راپورونه وایي چې د پاکستان په مشرانو جرګې کې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او بدلون راوستو اړوند کمیټې پر دې موافقه کړې چې د سرحد ایالت نوم د په خیبر پختونخوا بدل شي. د مشرانو جرګې د کمیټې له تېرو څو ورځو راهیسې د اساسي قانون په یو شمېر مادو کې بدلون راوستو په اړه بحثونه کول. د پاکستان خبری رسنیو اړوند کمیټې د نږدې سرچینو په حواله خبر ورکړ چې تېره شپه د نواز شریف او د پاکستان د قاضي القضات چودري افتخار په ګډون ټولو د خیبر پختونخوا په نوم باندې موافقه وکړه او په رسمي ډول سرحد ایالت نوې نوم خیبر پختونخوا اعلان کړ. د سرحد ایالتي اسامبلی د پختونخوا د نوم غوښتنه کړې وه او د زرداری په شمول د پیپلز ګوند املاتړ کاوه، خو په پنجاب کې د مسلم لیگ ګوند تل د پختونخوا له نوم سره مخالفت کړی و. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل وایي هیواد د پاکستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د ډیموکراسۍ د تامین د سولې د راوستو ثبات او له ترهګرو او بنسټپالو تحریکونکو په وړاندې کوي. عبدالله ګل دا خبرې له خپل پاکستاني سیال اسف علي زرداري سره په پاکستان کې د خبري کانفرنس په ترڅ کې وکړې. زرداري وویل موږ په افغانستان کې له هغو هڅو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو چې د دایمي سولې بریالیتوب او پراخ پرمختګ لپاره یې کوي. ترکیه په افغانستان کې 1200 عسکر لري چې ډېر د روزنې او بیا رغونې په کارونو بوخت دي. عبدالله ګل پاکستان ته په څلور ورځني سفر تللی او هلته د پارلمان له غړو، حکومتي مقاماتو او سوداګرو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي د روسیا او چین په شمول د نړۍ شپږ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط په خبرو کې پر تهران د ممکنه نویو بندیزونو پر مسلې په یو نظر دي. میرمن کلینتن دا څرګندونې پرون تر هغې وکړې چې چارواکو وویل د 15+1 یعنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو او د جرمني د استازو د ټلیفوني کانفرنس د لارې پر ایران د نویو بندیزونو په اړه د یو پریکړه لیک د مسودې په باب سلا مشوره وکړه. میرمن کلینتن وویل
There will be a great deal of further consultation not only
دا وای په دې اړه به نورې سلا مشورې نه یوازې د پنځو جمع یو ترمنځ دوام ومومي، بلکې په راتلونکو اونیو کې به بحثونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نورو غړو او د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ هم دوام وکړي. تر دې د مخه مقاماتو وویل چین چې پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو په اړه دلچسپي نه درلوده، اوس پر تهران د نویو ممکنه بندیزونو په اړه غور کوي. وړمه ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دی هیله مند چې پر ایران له اټومي پروګرام څخه د لاس نه اخیستو په خاطر په څو اونیو کې د ملګرو ملتونو نوی بندیزونه ولګیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته رسمي سفر پیلوي. دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته سیمې ته د هغه لومړنی سفر دی. بان کی مون به په دې سفر کې ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان ته لاړ شي. د دې سفر د مخه د بشري حقونو مدافعانو هیله څرګنده کړې چې بان کی مون به د منځنۍ آسیا له مشرانو سره د بشري حقونو د وضعیت مسله راپورته کړي. په هند کې یوې ځانګړې محکمې د ممبئی د تروریستي پیښې په ارتباط محاکمه پای ته ورسوله او تمه کیږي چې د می په درېیمه نیټه به خپله فیصله اعلان کړي. محمد اجمل قصاب چې یو پاکستانی دی او د هند پلټونکو په حواله ویل کیږي چې د 2008 میلادي کال په نومبر کې په ممبئی د تروریستي برید یوازینی ژغورل شوی مسله سړی دی. همداشان دوه هندیان هم په دې توطیه کې د لاس لرلو په تور محاکمه کې شوي دي. دا درې واړه د قتل او د هند په وړاندې د وسلوالو جګړې په شمول د جنایتونو په ولوسو بیلابیلو فقرو تورند کېدای شي. دوی د دې جرمونو له امله په اعدام محکوم شي. د 2008 میلادي کال په نومبر کې د ممبئی په حملو کې د شپږشت بهرنیانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق له سیاسي ګوندونو غوښتي چې د انتخاباتو هغو نتیجو ته درناوی وکړي چې په ترڅ کې د شیعه اکثریت نوري المالکي حکومت پای ته رسیږي. د مارچ د 1 په انتخاباتو کې اياد علوي له نوري المالکي څخه په پارلمان کې ډېرې کرسۍ ګټلې. وروسته له دې چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه بحثونه وشول، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اعلامیې په ترڅ کې وویل چې نړیوالو او آزادو عراقي څارونکو دا خبره تایید کړه چې انتخابات په کامله توګه شفاف و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا همداشان له سیاسي ګوندونو غوښتي چې د انتخاباتو نتیجو او د خلکو انتخاباتو ته او د خلکو رایو ته درناوی وکړي. راپور نو ویل هغه ویډیو څخه چې د چچنیا د یاغیانو په غیر رسمي ویبپاڼه کې ښودل شوی او د چچنیا د یاغیانو مشر ډاکو عمروف ته منسوب ده، د موسکو په مترو کې د وړمې ورځې د ځانوژونکو حملو د مسؤلیت ادعا کوي. په دې حملو کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول. عمروف چې ځان د قفقاز امیر بولي ادعا کوي چې په خپله د هغو ځانګړو عملیاتو په ارتباط چې د روسیې د امنیتي چارو د فدرالي ادارې لخوا د فبروري په لومړۍ نیټه د ارشتي په کلي کې شوي و، د دې حملو امر ورکړی و. دا د دوشنبې له ورځې راهیسې چې د موسکو په مترو یا د ځمکې لاندې اورګاډي سیسټم کې بمي حملې وشو د مسؤلیت اخیستو لومړنۍ ادعا ده. مستقلو منابعو د دې ویډیو اعتبار نه دی تایید کړی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی د ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې اورئ د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي کندهار د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره کلیدي اهمیت لري. د کندهار د پوهنې مشر د پوهنې وزارت د ولایت ته په نه پاملرنې تورن کړ. په کابل کې د امریکا سفیر کابل ښار د بیا رغونې په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. د سرحد ایالت نوم په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا واړول شو. په ټول پاکستان کې پښتانه په دې خبرې خوشحالي کوي. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وایي کندهار د طالبانو په وړاندې د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري. ښاغلی مولن چې تازه کندهار او هلمند ولایتونو ته سفر کړی دی، پرونی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندهار کنټرول له او هلته د طالبانو تصفیه بعد افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې قوي دریز ومومي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دریستي زغراز ویل چې ایران هڅه کوي چې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پلان شوی پوځي عملیات ګډوډ کړي او له مخالفینو سره مرسته وکړي. هغه ویل په افغانستان کې د ایران منفي اغیز مخ په زیاتېدو دی او دا هیواد د اوزاد خرابوالي لپاره افغانستان ته وسلې لیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی دریستي د څرګندونو تفصیل نو ریاست نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز مایک مولن وایي د کندهار کنټرول او ساتنه د وسلوالو طالبانو د زیاتېدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري. ناتو ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد وروستیو پراخو عملیاتو وروسته اوس په کندهار باندې ډېر تمرکز کړی او غواړي چې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د دې ولایت له ناآرامو سیمو څخه وسلوال طالبان لري او پکې دولتي واکمنۍ ټینګه کړي. مایک مولن پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل کندهار د طالبانو په وړاندې د جګړې د انډول د بدلولو لپاره د تهداب حیثیت لري. د زیاته کړه چې پر کندهار کنټرول او هلته د طالبانو تصفیه به د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې قوي دریز عمومي او وسلوال مخالفان د پخلاینې د خبرو لپاره تر فشار لاندې راولي. مولن دا څرګندونې کندهار او هلمند ولایتونو ته له سفر وروسته وکړې. مولن کندهار ته په سفر کې د دې ولایت له چارواکو او مشرانو سره وکتل، د دې فساد د مخنیوي لپاره پر زیاتو اقداماتو او د ښې ادارې پر رامنځته کېدا ټینګار وکړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز دغه راز په دې خبري کانفرنس کې په کندهار کې وسلوالو مخالفینو ته د ایراني وسلو او مهماتو د رسیدو خبره وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د ایران منفي اغیز مخ په زیاتېدو دی. د همدارز ویل ایران هڅه کوي چې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پلان شوی پوځي عملیات ګډوډ کړي او له مخالفینو سره مرسته وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په افغانستان کې د ایران د اغیز په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
I agree with your question Iran is working to
They ways the stasul poxtani sara muafiq yam che Iran hasa kawi pa sima ke khpal nufuz par ra khakri laiwe khwada da hairantia khabara na da zaka Iran yow gawande hewate kholabal luri she zai goram da hatse manfi aghiz lari tirash ma ta wel shol che la Iran sa Kandahar ta pa zyata andaza wasli rawal shwiti ma patir chokalun kili dali che Iran da mukhalifino da wartia dal wadawlo hatsa kawi khozmal para da ham dandikhni war khabara da چې د خپل نفوذ په پراخولو کې د ایران هیله زیاتی کی.
خاغلی مولن کندهار ته د ایرانی وسلو د جوپو د رسیدو په باب نور توضیحات ورنکړل، خو هغه ټینګار وکړ چې په کندهار کې به د امنیت ټینګېدو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره شي. د امریکا پوځي چارواکو پخوا هم په ایران تور لګولی چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي، خو ایران تل دا تورونه رد کړي دي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی دریستي څرګندونې مو په راپور کې واورې دي چې په کندهار کې د امنیتي مسایلو ستونزو ته اشاره کړې وه، خو کندهاریان یوازې د امنیت مسلې ته اندېښمن نه دي. دوی کار غواړي او د خپلو بچو تعلیم خو تر ټولو ورته ډیره لویه اندېښنه ده. د کندهار د پوهنې مشر د پوهنې وزارت د ولایت ته په نه پاملرنې تورن کړی دی. نوموړي دا خبره د کندهار په پریس کلب کې د خپل یو کلن فعالیت د راپور د وړاندې کولو په مهال وکړه. د ازادي راډیو خبریال د بخان مینهپال چې دغې غونډې ته ورغلی و په دې اړه معلومات راکوي.
د کندهار د پوهنې رئیس نجیب الله احمدی چې د کندهار په پریس کلب کې د تیر کال پر لاسته راوړنو او ستونزو او د راتلونکي کال پر پلانونو غږېده. زیاته یې کړه چې د دې ترڅنګ چې د ډیرو ښوونځیو لپاره یې ودانۍ جوړې کړې او یو شمېر بندې ښوونځي یې پرانیستې دي، خو په دې ونه توانېدی چې د زده کوونکو د درسي کتابونو ستونزه هواره کړي. احمدی د پوهنې د وزارت چارواکي کندهار ته په نه پاملرنه تورن کړل او زیاته یې کړه
چې د کال په اخیره کې چې تقریبا دوه نیمې میاشتې رخصتۍ ته پاتې دي، امتحانو ته پاتې دي، ماته یې لکه څلور شپږ زره کتابونه ماته کندهار ته راورسول، او حتی چې پنځه میاشتې مخکې دغه د کندهار په ولایت کې پر دغو سړکانو باندې اوه کنټینر مواد ولاړه دغه ایران. زه باید په زغرد ووایم، په ښکاره ووایم، کومه توجه د نورو ولایتو ته کېږي کندهار ته د اوسه پورې نه ده. کومې لاسته راوړنې چې موږ درلودې دا ټول د کندهار ولایت مقام او د پوهنې ریاست نوښتونو ابتکارات.
د پوهنې رئیس په دې خبري غونډه کې د روان کال د پلانونو په اړه څرګنده کړه چې د سپین ږیرو او قومي مشرانو په مرسته به هڅه وکړي چې د دې ولایت بندې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیزي. نجیب الله احمدي وایي چې په روان کال کې به د اتیا ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړي چې د نوموړي په خبره کاناډا، امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو یې د مالي لګښت لپاره سینې ډبولې دي.
په جلسه ونه اتیا کې د کندهار د پوهنې ریاست اړوند ښوونځي ته د اتیا بابو نوي تعمیرونه جوړول، او دا د دغه جملې څخه یو چې دا د شرکتونو لخوا او یو چې د پوهنې ریاست انکشافي شوراګانو لخوا.
د پوهنې چارواکي وایي چې کندهار ټول ټال درې سوه اته اویا ښوونځي لري چې یو سلو نوي ښوونځي یې دمګړۍ فعاله، د یو سلو اته څلوېښت ښوونځي دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. چارواکي وایي هڅه کوي ټولې بندې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون چارواکي وایي چې دولتي ادارې له دوی سره د اصلاحاتو راوستو په برخه کې مرسته نه کوي. د نوموړي کمیسیون مشر ډاکټر احمد مشاهد چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خپلې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ورکولو ویل، په تیر کال کې له دوی سره د وزارتونو نه همکاري او د نامنیو له کبله دوی نه دي توانېدلي چې خپلې چارې په ښه توګه پر مخ بوزي. ښاغلي مشاهد وویل دوی د دولتي ادارو له مرستې پرته شي کولی چې خپل پروګرامونه پلي کړي. نوموړي په داسې حال کې د دولتي ادارو له همکارۍ شکایت وکړ چې په دغه غونډې کې د پوهنې، کرنې، د کلیو پراختیا وزارتونو او د ځینو نورو وزارتونو استازو ګډون کړی و. نورحال له کابله د زکی غیاسي په ریپورت کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون له دولتي ادارو وغوښتل چې له دوی سره د اداري اصلاحاتو د پلي کولو په برخه کې مرسته وکړي. د نوموړي کمیسیون مشر ډاکټر احمد مشاهد چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کابینت یو شمېر غړو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خپلې ادارې د کړنو په اړه معلومات ورکول وویل، په تیرو کلونو کې د قانون نه پلي کېدل او له دوی سره د دولتي ادارو نه همکاري هغه لاملونه دي چې دوی نه دي توانېدلي خپل پلانونه په سمه توګه پلي کړي. نوموړی وایي که چیرې وزارتونه او نور خپلواک ادارې له دوی سره مرسته ونه کړي نو چارې به یې بریالۍ نه وي.
په روان کال کې هغه ستونزې چې د تیر کال له موږ ته په میراث پاتې دي زموږ لپاره لویې ننګونې دي. هغه د دولتي ملکي ادارو لخوا زموږ له پروسې سره ناسم چلند دی او موږ هیله لرو چې په روان کال کې دا ستونزې راکمې شي. او بل ستونزه چې زه یې باید ووایم، په وزارتونو کې د ریفورم د پلي کولو لپاره د ظرفیت نشټوالی دی.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون چې د حامد کرزي په واکمنۍ کې خپل فعالیت د ځینو نورو نړیوالو ادارو په تخنیکي او مالي مرسته پیل کړی دی، هدف یې په دولتي ادارو کې سمون راوستل او د دولتي مامورینو د ظرفیتونو لوړول دي. ښاغلي مشاهد وویل چې دوی په روان کال کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره څه باندې 3 میلیارد افغانۍ ته اړتیا لري چې د مالیې وزارت لخوا یې د ورکړې ژمنه شوې ده. غونډې ته د مالیې وزارت مرستیال عبدالرزاق سمدی د خپلې وینا پر مهال وویل چې د مالیې په وزارت کې د اداري اصلاحاتو پروسه په چټکۍ روانه ده چې 90% کارکوونکي د اداري اصلاحاتو تر فورم لاندې راغلي دي. نوموړي وویل دوی په روان کال کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لپاره بودیجه ځانګړې کړې چې د دې بودیجې ډېره برخه به د پوهنې وزارت په برخه کې ولګول شي.
موږ د 1390 کال لپاره د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته 3.8 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي چې په دې کې 80,000 ښوونکي او 1.5 میلیارد نور ملکی کارکوونکي په پلان کې راغلي دي. یعنې د دوی د تمویل لپاره کوم وړاندیز چې د مالیې وزارت ته شوی و په پام کې نیول شوی دی.
د اداري اصلاحاتو کمیسیون چې له 2 کلو راهیسې خپل فعالیت پیل کړی دی، تر اوسه پورې 15 وزارتونه او خپلواکې ادارې تر پوښښ لاندې راوستې. په هر وزارت کې د دې ادارې د فعالیت په وخت کې د مامورینو تنخواګانې د هغوی د وړتیا له مخې تنظیم کیږي او د ریاست پوستونو ته د آزادو سیالۍ له لارې کسان انتخابیږي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون به هغه وخت په خپلو چارو کې بریالی وي چې د اداري فساد لمن ټوله او امنیت ټینګ شي، تر څو په ټول هیواد کې دا پروسه په یو شان پلی شي.
پروند سرحد ایالت نوم په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا واړول شو. په ټول پاکستان کې پښتنو خصوصا د عوامي نشنل ګوند غړو د خوشحالۍ اتنونه کول او یو بل ته په خوږو البته یو بل ته مبارکي ورکول. له کوټې څخه د خیبر پښتونخوا د خوشحالۍ په اړه برکوال میاخیل ریپورت راکوي.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او بدلون د راوستلو د کمیټې چې د دې هیواد د مشرانو جرګې یا سنا غړي پکې شامل دي غونډه چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د اساسي قانون په یو شمېر مادو کې د بدلون راوستلو په مقصد دوام درلود، تر سلام مشورو وروسته په یو لړ مادو کې تغیرات راوستل چې له مخې د سرحد ایالت نوم هم په خیبر پښتونخوا واړول شو او د پښتنو یو ستر ارمان پوره شو. په دې خوشحالۍ کې په کوټه کې خلکو خوشحالۍ او اترونه وکړل او داسې شعرونه ورکړل. خوشحالی د جشنونو په ترڅ کې په پرله پسې توګه هوایي ډزې هم وسوې. خلکو خوشي څرګندوله چې پښتنو ته په پاکستان کې پر خپل خاوره باندې د خپل نوم ایښولو حق ورکړل شو. د خلکو په منځ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اورنګزیب خان کاسي په خپلو خبرو کې وویل،
کورونا عزیزانو مبارک،
سره له دې چې د دې سیمې ډیری پښتانه د سرحد ایالت د نوم بدلولو غوښتونکي وو او پر ځای یې د پښتونخوا تر څنګ د پښتونستان او افغانیه نومونو پلویان هم وو، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې ټول پښتانه دې په یوه ایالت کې راغونډ سي او هغه ایالت دې پښتونخوا ونومول سي. آیا د خیبر توری به له پښتونخوا سره یو اضافي توری نه وي؟ د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر ارباب ظاهر کاسی چې تېره شپه د خیبر پښتونخوا نوم تر اعلانېدو وروسته یوې بیړنۍ خبري غونډې ته وینا وکړه، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا نوم خو اضافي دی، لیکن چونکې موږ دومره قوت نه یو، نو که موږ دا نه وای ورسره منلی نو امکان و چې دا نوم به هم نه وای. خو بېرته هم دغه نوم چې موږ ته راکړي، موږ په دې هم فلحال ډېر خوشحاله یو، خو دا د جدوجهد سبا کېدی سي، موږ بیا دی سي وخت راسي چې دا نوم بېرته پوره پښتونخوا صرف کېدو. حقوق خو په غوښتلو چاته څوک نه ورکوي، حقوق دپاره جدوجهد کېږي. جدوجهد روان دی په کراره کراره، په پوره امن او په جمهوري طریقې موږ به دا خپل حقوق حاصلوو انشاء الله.
ټاکل شوی دی چې د اپریل پر درېیمه نیټه به د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا نوم په خوشحالۍ کې په کوټه کې یو ملي جشن لمانځل کېږي چې بېلابېلې میلې، اتڼونه او د موسیقۍ پروګرامونه به پکې کېږي. دا چې د خیبر پښتونخوا د نوم په شمول به پښتنو ته په دې هېواد کې نور حقوق هم ورکړل سي، که څنګه دا به په راتلونکي کې څرګنده سي. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو.
په ریپورت کې مو د سرحد ایالت د نوم د بدلیدو په اړه په کوټه کې د پښتنو د خوشحالۍ واورېدل. د سرحد ایالت چې اوس د خیبر پښتونخوا په نوم یادیږي، د عوامي نېشنل ګوند مرستیال لطیف افریدی را سره اوس په ټلیفون کې دی. افریدی صاحب، ډیر ښه راغلی ازادي راډیو ته. که لومړی راته دا ووایي چې دغه خبره چې دغه نوم د سرحد ایالت بدل شوی، د اساسي قانون د اصلاحاتو د یوې کمیټې د خوا دا کار شوی، دغه فیصله نهایی ده او تاسو د په دغه فیصلې باندې خوشحاله یې؟
موږ پې بالکل خوشحاله ځکه یو چې دوشپې ته کاله پښتنو ته، د پښتنو ایالت ته، د پښتنو سیمې ته یو نوم ورکړی شي چې وو چې دا د خیبر ټکی ورسره، د خیبر دا توری ورسره اضافي دی، ولې خیبر هم د مونږ خاوره ده او پښتونخوا هم د مونږ خاوره ده. نو په اول ځل باندې د پاکستان په بشپېته تور تاریخ کې پښتنو ته یو شناخت پېژندلو یو نوم ورکړی شو، او دا د مونږ د مشرانو او د ملګرو د دوستانو او دی هغه کا د جنوبی پښتونخوا دی او کړي شمالي پردي پښتونخوا دی، د هغوی د اوږدې مبارزې او مطالبې په نتیجه کې شوی دی. ګوکې دا د خیبر پښتونخوا نوم موږ نه غوښتی، موږ تش پښتونخوا، پښتونستان یا افغانیه درې نومونه زموږ مشرانو ورکړي وو، او ډېر متاسفانه چې د پاکستان دا ماماګان دا د مسلم لیگ والا هغوی وایي چې د دې نه پاکستان ته خطر دی. زه نه پوهېږم چې دا پاکستان کوم شیشوحل دی چې دا هرته نه ورته خطر وي، ولې زموږ مشرانو په دې غرض چې دا ټول چې په آئین کې کوم اصلاحات کېدونکي دي، او دا نه میاشتې د دې لپاره خواري وشوه، او تقریبا د ما معلوماتو مطابق د اویاو نه بره چې کوم دي میټینګونه او جلسې وشوې، او په دې کې خلکو برخه واخیسته چې دا د دې آئین اصلاح وکړي، چې په دې کې ضیاء الحق او په دې کې مشرف او په دې کې نور داسې خبرې دي چې د صوبایي خود مختاری سره تعلق لري.
افریدی صاحب،
اصلاحات په آئین کې راولي، نو د دې خاطر چې دا ټول پیکیج دا ټول اصلاحاتو ته خطر پېښ نه شي، زمونږ مشرانو د خیبر دغه پښتونخوا د هغوی سره ومنله، او په یقینا دا زمونږ د ګوند زمونږ د مشرانو د سنجار خان د محمود خان د ټولو دا یو لویه نښه ده، او مونږ ټولو ته ځکه مبارکي ورکوو چې که نن د خیبر پښتونخوا نوم هغوی ومنلو، د یقیني خبره ده سبابا ان شاء الله دغلون پختونخوا کیږي پختونخوا او خیبر کې سفرت نشتا خیبر هم د پختونخوا
ایسه افریده سی
او د وخت مصلحت په حواله باندې چې دغه ټول اصلاحاتو ته خطر پېښه نه شي زموږ مشرانو دا ومنله او ځکه زموږ ګوند چې دی
مننه افریده صاحب زما پوښتنه دا ده تاسو نه بل چې ستاسو په نظر د یو سیاسي شخصیت په نظر د دغه نوم بدلون تاسو په سیاسي د سیاسي پلاوا او ټولنیز پلاوا څومره د اهمیت ډک بوله یعنی دغه نوم بدل شو سرحد ایالت وو اوس خیبر پختونخوا په دې کې د خلکو په ژوند کې د کې څه بدلون راتلی شي تاسو په نظر
تاسو دا سوال به هیڅ سم دې د نوم سره څه بدلون هیڅ بدلون نشي راتللی تر څو چې د بدلونونو لپاره که هغه په اقتصادي ډول بدلون وي که هغه ټولنیز بدلون وي او که هغه نور دغسې د بدلون شکلونه دي د هغې دپاره چې مبارزه ونه شي جدوجهد ونه شي نو بدلون نه شي راتلی خو د دې سره تړلې خبر لکه څنګه چې موږ وویله چې د صوبایي خودمختاري خبره ورسره تړلې ده نو په صوبایي خودمختاري کې تاسو به ووینئ چې دا را دې آئین په شکل د قانون په شکل کې د پارلمان نه دغه اصلاحات دغه شي پاس شي صادر شي نو په هغې کې صوبو ته ځینې اختیارات منتقل شوي دي چې په هغې کې اقتصادي اختیارات هم شامل دي د دې سبا په صوبو کې خوشحالي راشي خلکو ته به د تعلیم لپاره پیسه زیاته راشي د خلکو په ژوند کې به یقینا ورورو فوري داسې زر خو نه خو ورورو به ژوند راځي او د پاکستان په سیاست کې چې یو خنډ د صوبایي خودمختاري چې بلوچ هم غواړي سینګار هم غواړي پښتانه هم غواړي نو هغه خنډ تر ډېر حده پورې به کم شي اگر چې اوس هم ځینې خلک په دغې خودمختاري باندې خوشحاله نه دي چې را کمه دغې کمیټې تجویز کړې ده ولې دا ده چې په دوه شپېته کاله کې دا خبره په اول ځل ومنلې شوه یو ډېره غټه ابتدا وشوه چې د هغې په نتیجه کې په صوبو کې به انشاءالله لکه وسایل د صوبو د وسایلو خبره ده نفسي هیواد پاس شو او دا د دغې حکومتونو که دا دغه پاس شي نو دا یقینا د دې موجوده حکومت د موجوده سیادت او د مشرانو یو لوی ګټور ګام دی او دا ډېر تاریخي کار دی په دغې حوالې سره چې بنیادونه کې ښودل شول چې صوبو ته به د خپلو وسایلو د خپلو ګټو برخه میلاو شي او دغسې به د خلکو په ژوند کې انشاءالله
ډېر زیاته مننه لطیف افریده صاحب چې د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مرستیال دی او هغه موږ ته خپل نظر ووایه په د سرحد ایالت د نوم د بدلېدو په اړه. البته د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو هر ورځ په منځنۍ څپه 1296 مترو په ټول افغانستان کې ومدشن په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي راډیو البته په انټرنیټ کې هم په یاد ولرئ www.azadiradio.com او یا هم .org مهیروي. په روانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. البته چې د خبرونې په ورستیو کې خبرو همداشن د منځنۍ آسیا ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سفر په اړه هم ریپورت لرو. د افغانستان په اړه په لیدیزو ورځپاڼو کې پروشو مطالبو ته لنډه کتنه اوري او دا اوري چې د کونړ یوې محکمې پرون د دغه ولایت د ښځو چارو پخانۍ رئیسې او د هغې میړه ته د خپل انګور د وژنې د لګول شوي تور له امله د اعدام سزا واوروله. په دې اړه ریپورت لرو خو ساعت ته ګورم 8:30 بجې دي. نوریاس نوري سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وایي کندهار د طالبانو په وړاندې د جګړې د انډول د بدلولو لپاره کلیدي اهمیت لري. د فرانسې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې له موجودو فرانسوي ځواکونو څخه کیدی شي د افغان پوځیانو د روزنې لپاره کار واخیستل شي، خو پاریس نیت نه لري چې په دې هیواد کې د ناتو د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره نور سرتیري ولیږي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او بدلون راوستو اړوندې کمیټې تیره ورځ په دې موافقه وکړه چې سرحد ایالت نوم دې په خیبر پښتونخوا بدل شي. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل وایي هیواد د پاکستان د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د ډیموکراسۍ د تامین د سولې او ثبات راوستو او له ترهګرو او بنسټپالو سره د مبارزې په برخه کې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې او چین په شمول د نړۍ شپږ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط په خبرو کې پر تهران د ممکنو نویو بندیزونو پر مسلې په یو نظر دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته رسمي سفر پیلوي. دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته سیمې ته د هغه لومړنی سفر دی. په هند کې یوې ځانګړې محکمې د ممبئی د تروریستي پیښې په ارتباط محاکمه پای ته ورسوله او تمه کیږي چې د مئی په درېیمه نیټه به خپله فیصله اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق له سیاسي ګوندونو غوښتي چې د انتخاباتو هغو نتیجو ته درناوی وکړي چې په ترڅ کې د شیعه اکثریت نوري المالکي حکومت پای ته رسیږي. راپور نوایي له هغې ویډیو څخه چې د چچنیا د یاغیانو په غیر رسمي ویبپاڼه کې ښودل شوی او د چچنیا د یاغیانو مشر ډاکو عمروف ته منسوب ده د موسکو په میترو کې د وړمې ورځې د ځان وژونکو حملو د مسؤلیت ادعا شوې ده.
د کونړ یوې محکمې پرون د دغه ولایت د ښځو چارو پخوانی رئیس او د هغې میړه ته د خپلې ګور د وژنې د لګول شوي تور له امله د اعدام سزا واوروله. د ازادي راډیو خبریال روحله انوري چې د دې محکمې بهیر یې له نږدې څارله ریپورت راکوي.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د علني محکمې په غونډه کې د څارنوالۍ امنیتي ځواکونو وینما د محاکمو ریاست او د نورو دولتي ادارو مسولینو او په سلګونو عام خلکو ګډون کړی و. غونډې ته لومړی د استناف څارنوالۍ څارنوال محمد شعیب د تورنو کسانو د جرم د ثبوت ټول دلایل او اسناد بیان او وښودل چې پکې د وژل شوي بلقیس په وینو رنګ جامې د وهلو لرګي او د بلقیس د مړي عکسونه شامل وو. څارنوال شعیب د خپلو اسنادو خودلو څخه ورسته له محاکم وغوښتل چې باید مرحبا کریمی او د هغې خاوند غلام غوسته د اعدام او د هغوی زوی انتظار ته د عمر قید سزا واوروي. د څارنوال له غوښتنې وروسته د وژل شوي بلقیس مور خارو هم په ژړغوني آواز د قاتلینو د اعدام غوښتنه کوله. که څه هم چې مرحبا کریمی د وژنې تور په خپل خاوند غلام غوس لگاوه، خو د محکمې نه یې غوښتل چې د دوی په اړه دې نرمه پریکړه وکړي. د استناف محکمې لخوا د ټاکل شوي هیئت مشر قاضي محمد اشرف د ټولو دلایلو او اسنادو د کتلو وروسته خپله لومړنۍ پریکړه داسې بیان کړه.
ته غلام غوث ولد شیر علي او مرحبا کریمی بنت عبدالکریم د ښځو د چارو پخوانی رئیسه د بلقیس نامه د قتل په قضیه کې تورن یې. د جزا د قانون د 359 ماده او اول درمه ومه فقره او 143 ماده د دومه درمه فقره او د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د منع قانون د 22 ماده او د 2 فقره په نظر کې نیولو سره چې قتل دنی او وحشانه او اصرار قبلی او استمراری په شکل صورت نیولی په شدت مجازات یعنی اعدام محکوم به جزا شوی.
محاکمو د بلقیس خاوند انتظار د دې عمل په 2 کاله بند محکوم کړ چې د شل کلنۍ عمر ته نه دی رسیدلی. د یدونی ورده چې لنن څخه نږدې 2.5 میاشتې وړاندې مرحبا کریمی او د هغې کورنۍ په خپل کور کې بلقیس ووژله او له هغې وروسته د څارنوالۍ د حکم په اساس امنیتي ځواکونو مرحبا کریمی د هغه خاوند غلام غوث او د بلقیس څښتن انتظار ونیوه. د پیښې نه پس د کونړ خلکو له څارنوالۍ او محاکمو د قاتلینو د اعدام غوښتنه کوله.
او اوس به هم احمد تکل ته غوږ شو چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو لنډ جاج اخیستی.
د امریکا چاپ معتبرو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشر اوباما د حکومت ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اړه یو لړ مطالب خپره کړي دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه د یو افغان مقام له قوله چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې لیکي چې نوموړی وایي په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي په یوه غرمنۍ میلمستیا کې حاضرینو ته وویل چې امریکا د ټولې سیمې د نیولو خیال لري او دی یوازینی کس دی چې د امریکا د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي. ورځپاڼه پر دې سربیره افغانستان ته د ایران د ولسمشر سفر ته اشاره کوي او لیکي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر لګوي او د خپلو زرګونو سرتیرو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی. محمود احمدی نژاد د ارګ په ماڼۍ کې په وینا کې پر امریکا انتقادونه کوي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون پوښتنه کوي چې آیا په افغانستان کې د امریکا د ټولو پوځي هڅو د سرتیرو د قربانیو او د دې هیواد د بیا رغونې او اقتصادي ودې لپاره د میلیاردونو ډالرو لګښتونو سزا همدا ده؟ ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو او له هغې ډلې په افغانستان کې د دې هیواد د سفیر پخوانیو ویناو ته چې ښاغلی کرزی د امریکا لپاره یو بې ګټې شریک بللی و او همداراز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک سره د افغان ولسمشر لفظي شخړې ته اشاره کوي او پوښتنه کوي آیا دا سلوک د امریکایي مقاماتو د دې عکس العمل ځواب دی او که ښاغلی کرزی غواړي په خپل نوي چلند سره پر خپل حکومت د امریکایي چارواکو له انتقادونو څخه وتښتي. ورځپاڼه زیاتوي چې ښاغلی کرزی او د افغان حکومت چارواکي تل له امریکا څخه د پوځي او مالي مرستو غوښتنه کوي او امریکا هم د ښاغلي کرزی له انتخابي حکومت سره بې علاقې نه ده او په همدې دلیل امریکایي چارواکي پرله پسې کابل ته سفرونه کوي او په دې لړ کې په خپله ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې کابل ته ناڅاپي سفر وکړ. په دې توګه د ورځپاڼې په وینا په اوسني حالت کې افغانستان او امریکا یو بل ته اړتیا لري، له یو بل څخه بیل اوسېدی نشي او په داسې یو حالت کې باید د خپلو ستونزو حل ته لارې ومومي.
په روانه خبرونه کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروستی راپور. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کی مون نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته رسمي سفر پیلوي. دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته سیمې ته د هغه لومړنی سفر دی. بن کی مون به په دې سفر کې ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان ته ولاړ شي. تر دې سفر د مخه د بشري حقوقو مدافعانو هیله څرګنده کړې چې بن کی مون به د منځنۍ آسیا له مشرانو سره د بشري حقوقو د وضعیت مسله مطرح کړي. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د سفر د مخه د بشري حقوقو د څارنې ډلې هیومن رایټس واچ له هغه وغوښتل چې په سیمه کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر مسلې د مرکزي آسیا له مشرانو سره خبرې وکړي. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشری حقوقو د څارنې د څانګې یو مسؤل ریچارډ ډنبر ازادي راډیو ته وویل: زه فکر کوم که د نړۍ د تر ټولو مهم سازمان یعنی د ملګرو ملتونو مشر د بشری حقوقو مسله راپورته کړي، هغه به پر دې دلالت وکړي چې دا ډېره مهمه مسله ده. زه فکر کوم که د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په څیر مهم شخصیت د بشري حقوقو ستونزه مطرح کوي، د مرکزی آسیا د مشرانو لپاره به ډېره مشکله وي چې په اړه یې مسؤلانه اقدام ونه کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی مخمدوف به د بان کی مون لومړنی کوربه وي. نوموړی به د پنجشنبه او جمعې په ورځو په اشقابات کې وي. میرمن ډنمر وایي دا هیله منه ده چې بان کی مون به په دې سفر کې پر بردی مخمدوف او نور چارواکو فشار راوړي. موږ هیله منو چې عمومي منشي یو لړ مسایل مطرح کړي، د بېلګې په توګه لکه ترکمنستان ته د نړیوالو څارونکو اجازه ورکول، د ترکمنستان د حکومت لخوا د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او د هیواد په کچه د پخواني ولسمشر سفر مراد نیازوف د وخت سیاسي بندیانو پر دوسیو د شفافې بیا څېړنې پر ضرورتونو ټینګار وکړي. بان کی مون به پر بشري حقونو سربیره پر سیمه ایزو لانجمنو مسایلو لکه د سرحدي لانجو، د اوبو پر سر اختلافاتو او د چاپیریال او انرژي پر لانجمنو مسایلو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دوهم تمځای به قرغزستان وي. په پام کې ده چې بان کی مون د شنبه په ورځ د هیواد له ولسمشر قربان بیک باقیف سره وګوري. له هغه وروسته بان کی مون ازبکستان ته ځي. په وروسته یو کې ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اندیجان د څو کلونو مخکې خونړیو پیښو په اړه په دقیقه څېړنه کې د پاتې راتلو په خاطر پر دې هیواد انتقاد کړی دی. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقوقو د څارنې د څانګې مسؤل ریچارډ ډنبر وویل دا هیله منله چې بان کی مون په دې هیواد کې د مدني ټولنې د ځپلو د روان بهیر په اړه خپل اعتراض ولسمشر اسلام کریموف او نورو ازبک چارواکو ته څرګند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وروسته تاجکستان ته ځي او دغه سفر ته به د اپریل په 8 نیټه په قزاقستان کې د پایتخت کې کېږي. منځنۍ آسیا ته له دې مخکې د ملګرو ملتونو پخواني عمومي منشي کوفی انان اته کاله مخکې سفر کړی و. یو شمېر څارونکي وایي چې سیمې ته د بان کی مون دغه سفر به د دې پر ځای چې د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي، د مرکزي آسیا مشرانو ته به نور هم مشروعیت ورکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز داسې تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو د دغو ټولو پیغامونو د اوریدلو لپاره راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه په ګډه سره واورو. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 43 15. ګران اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې راځي چې اول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول تلیفوني پیغام د یو ورور څخه ده چې محمد نبی مخلص نومیږي. د لکوټ څخه تلیفون کړی دی او خپل پیغام کې داسې وایي:
السلام علیکم، زه محمد نبی مخلص د غزنی د ولایت تاجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکی پیل حالن زله کوټې خبره کوم. یو دا نقشنه چې د درې کلو د تاجرستان په ولسوالۍ کې پیدا شوی دی، لیوه د میرخانوالو په کلي کې عبد الله نومیږي، د هغه سره پیدا شوی دی. هر څوک قریبانې کولی شي چې دا کوچنی د درې کلو دی ترلاسه کړي. کوچنی د خپل نامه د چترۍ اجرات هم نشي کولی، بېخي اندازې ته کوچنی دی. نو زما تر دغه قریبانو څخه د دې کوچنی دا درخواست دی چې راشي په دغه نمبر زموږ سره رابطه ونیسي، او دغه نمبر دی 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 دغه بل نمبر دی. په دغه نمبرانو باندې موږ سره رابطه وکړي. دا کوچنی د اجرستان په ولسوالۍ کې د غزنی په ولایت د اجرستان په ولسوالۍ کې پیدا شوی ده. نو انشاءالله سره د خپل کوچنی بزر سره ترلاسه کړي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دی خپل یو ماشوم لټوي چې نوم یې سبحت الله دی او وایي چې په ژبه ګونګ دی. په خپل پیغام کې ویلي چې کوم اوریدونکي ورته له جلال آباد څخه تلیفون کړی وو او دوی په دې نه دي موافقه شوي چې د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره واخلي. راځي چې د دغه پیغام په ګډه سره واورو.
آیات الله دا کورینه راګیګم زمګ ورور رکته دا شپږ میاشتې کیږي. نو چې په ځلا دا په ژبه ګونګ ده. تلاسو کلو عمر ده او یو څو ورځې یو سر پنځه ورځې مخکې جلال آباد نه سړي تلیفون وکړ چې داسې یو ماشوم موږ سره راکړي. زمګه د تلیفون نمبر د 03-3459 8-6 بل نمبر د 03-3-9-1-15-15-15.
ګرانو دوستانو، اوس ور ورسید هغه تلیفوني پیغام ته چې یو ورور د ننګرهار د شیرزادو څخه موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې د یو شخص په اکله چې نوم یې عبدالقادر دی معلومات لري. راځي چې د دغه ګران ورور پیغام په ګډه سره واورو.
جان عبدالقادر راو پیژني. د پلار نوم یې عبدالرؤف. زموږ په ساحه کې البته د ننګرهار په شیرزادو کوډ ښار کې او تو نری جب کنده دی شو حال کو دین یتا سدی تقریبا هم لري دونی لگ تا خیر دی چې تم ده محاله ولای او ځان کله د غنی او کله د کوم د خپل راځي دی شهر ته د دوار ساري خپل انساني او بشري هم نه دی لري دی را دي شي او خپل هغه دی ترلاسه شي را دې کو نه غړی پتا سي پالا چې زمون نمبر جو طرف باندې زمون د دکاندار یو نمبر کلی سات اخلاص چې سلام نمبر ده چې دې شي د دې سو کوارسانی هغه دا نور کې اوږم وي سپر وسوا اتاتیا نون شل اتیش نمبر دې کاروم چې پر و اته اته یو نه دوا صفر دوا اته
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اوري.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، ل ازادي رادیو څخه د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته خوښیست. اوس ورسه ته غو تلیفوني پیغام ته چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی د خپل ورکشو عزیز لټوي، خو د تلیفون شمیره په خپل پیغام کې نه راویلې. د دې پیغام به واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
زه د بادغیس ولایت د بلمرګاو د ولسوالۍ ځینې خبرې کوم. زما یو اخی دی چې په نامه د شاولي دی، د عمرجان مرحوم زوی دی، د بلمرګاو د ولسوالۍ د فساد خو کې دی. دا دوه کاله کېږي چې د کندهار و سیمې ته تللی په خاطر د نیش ناس سره دغه تېرې لجا تماس نیولی د دغه شي را په دې خوا ناس نه تماس کته شوی دی. کچیر دا ما ځکه به بخفل او یا یا د باندې والا نور ناصر په دغه لمر باندې تماس ونیسي.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، کته سه د دغه محترم اوریدونکو د ورکشوي عزیز پاکله معلومات لري، ورته په دې شمیره تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره 00930311930. د تلیفون شمیره به یو ری به وایم، 00903 دا د افغانستان کوډ ده، و 03 و یو یو نه درې صفر. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، خپل تلیفوني پیغامونه لطفاً لاند ووایئ. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دا چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا له ټولو څخه مهمه د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. چې کچېرې د تاسو دغه ورکشوي عزیز پیدا شي، سو اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. همدارز لاغه ګران اوریدونکو څخه هیله کوم چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او خپل کورونو ته سلامونه وایي. ګران اوریدونکو، موږ داسې یو پروګرام نه لرو چې تاسو دغه سلامونه تاسو کورونو ته ورسوو، نو لطفا بی ځایه مصرف مکوئ، ازادي رادیو ته تلیفون مکوئ او خپل وخت هم مزای کوئ. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي رادیو څخه د ورکشوي عزیزانو پروګرام ته غواک یاست. اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته، په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې تاسو کوم ورکشوي عزیز هم وي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
احی عبدالمالک، ما یو تور ځای ده په نامه د ګلباد باندې، چې دا 15 کاله کېږي نه درکه شوی ده. د کابل د بار کنټینیټي هوټل سره د ټلیفون شمیره زنګ وري، صفر واویا درې اتیا شپاړس یو سلو څلور څلوېښت.
زمونږ یو نفر چې 10 کاله کېږي ورک شوی دی، په نامه د زبا اطلاع نه چې ولا جانې زه د تر زه خبرې کوم. کار چا ته دغه معلومات د سړي تلیفون شماره زنګ وري، صفر وسوا شپږ سوه لس شل نه هاډ، په دې شماره مو زه تماس نیسي او شیرینی دولته روپۍ انعام شته. ما یو خریه دی چې د غلامیایه په نامه د مرکې ولسوالۍ د که د دغه معلومات یو څوک لري یا دغه په باره کښې ما ته یې معلومات را کړي، 15000 افغانۍ د ده شیرینه ده او په دغه شمیره دې زما سره تماس ونی، صفر اووه صفر اووه سوه درې شپېته یو سلو نه نوي دوهمه شمیره
زګلبهار یم د ایران د بندر عباس خصاص څخه پټمه زه د میروانی او د عبدالرحمن یم د بادغیس د ولایت خرمش د لالی فکر زو یم زما ور علی محمد پیغام یې نشر کړی چې زه علی محمد نامه یم په تهران کې یم د بادغیس د ولایت د خرمش د ولسوالۍ یم هر څوک زما دیدان تر ارزی تهران ته راشي زه د بندر عباس خصاص څخه پټمه یم زما ورور از دلته کار کوم اوس خود غز ما ورور دی حتمان خپل کور تر اچ کز ما اعلان اوري یا نور دوستان د انډیوالان د په اړه باندې معلومات لري ګل احمد محمد بنجي زوی ته دی په جاس کې په دغه شماره ایران سیل ته دی زنګ ووي 0 3 5 1 5 1 1 2 9 یو اړ بیا چې کاروم 0 5 0 5 1 1 2 9
زه ظفر خان دی ولد د ولایت خواجه کوجی و شوجین کده انسان محمد حسن آغازده یم و زما یو ورور دی اسد رحمان نمیدی به خان مرشوده دی 15 کاله کیږي چې د درکه شوه د ده په هکله که څوک معلومات لري او شاده په دې لمبر باندې زنګ وایي 0 9 8 5 3 5 1 4
زه درګول میمیز د بادغیس د ولایت غورماشت ولسوالۍ حکیم دی ورک دی د درې کال کې درېنینګ کال کې چې ورک دی هغه دی کندهار خو د ګریچ ولسوالۍ کې خلګو لیدلې دی ټلیفون ما ته زال زرم بندر جاز چې غونا د کاغذ 0 9 1 4 9 6 0 9 1 4 9 6 0 9 6 4 9 6 0 9 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
فضل محمد دی غزنی دی ولایت آیات محمد دی مازوی دا دا چلور کالا کیگی سورک دا جای دی ماغا گاروی یا دی پو حالا سوک معلومات لری پا دیدن برو دی تلپن راوکا سپر درائی سپر اتا درائی اتا چلور یو پینجا نا اتا یواری دی تکرار روم سپر درائی سپر اتا درائی اتا چلور یو پینجا نا اتا زما احمد صاحب وردګ د ولایت سید آباد کې د سوالې د خارج کړي و سیدم چې ما یو ورو د سید رحمان میږي په خان مشهور دی دې د ښکلا کې چې د کور نه درکه شو دی د په حق له څوک ما نه خپل لري نو چې په دې لاندر باندې زنګ وای چې تر وا نه اته شپږ درې وا شپږ یو څلور ز دو زمان دارم سی پیام نیم دنیلاسی از فرید با یعنی کار کهیدی سی لکور نتلی دی زان نادرک کلای را کچه تا پاقه ایک تا دیش شماره دی تیلفون وی که از خلا بری سفر افتاد اشتاد عبدا اشتاد نو سفر افتاد افت اشتاد شانزده نو سد سی سی
حلو السلام علیکم زه لپاره دا ولایت کې نه فالو د ولسوالۍ نه په ودی کلی نه اعلانم ما یو رک عزیز دی ورک دی دا څنګه کال کیږي لالما په نامه دی سید شمس دوی تر جام ورور دی دا مو تلیفون شمه را ده چې پر و چې پر درې شپږ پنځه درې و پنځه اخیری نه بل شمه را مو ده چې پر و چې پر و پنځه درې شپږ بیا شپږ دوه پنځه
السلام علیکم زار بخشم سلال مرکزی بغلان ندم من کلینه تاسو زامت در کوم منګه یو رخصو عزیز نور چې نام محمد جان خان د مؤمن زوی د منګلو د کلی وسم کې چې تور ځوان ده او اته کار کوي چې ورګ ده لاره ده کړه کڅو دې په حق له ادرس یا هغه لري نو موږ دې په دغه شمیرا زنګ وي سفر و آیا پنځوس دولس نه سوه شپږیس بغلان مرکزی د منګلو کلی د مومن زوی محمد جان خان د شپږو کال کېږي چې ورک ده که یې د پاک له څوک معلومات لري په دغه شمېره دې
من ته زنګ وی 0 52 12 96.
زحمت تغذیه د ولایت د اجلسان ولسوالۍ د اجمخیل اوسېدونکی یم. له یارانه خبره کوم. زما یو د ماما زوی ده چې د پلار نوم یې ګول ده. لس کاله کېږي د نیښار د یاران نیښار ورک ده. که هر چا ته پیدا کړه معلومات یې دا ورته ماره خبره ده. 0 15 15 50 60.
د نام حکم لري. وسلام. ہلو زه جنت ګل یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تابوت کاریز اوسېدونکی. زما یو د کاکا زوی دی چې په نامه حاجي خان دی، د حاجي اسرائیل اکا زوی دی. د دغه په هکله که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. 0 8 0 6 1 4 6 9 9. یو شپاره یو ځل بیا 0 8 0 6 1 4 6 9 9. د کچېری د دغه پاک هر چا ته معلومات راکړي خپله جایزه د مکمله واخلي. السلام علیکم.
زه مجیب الله د کوټه څخه خبره کوم. ما یو د اکا زوی ورک دی تقریبا 3 کاله کېږي، رحمت الله نومېږي. د لې په کوټه کښې ورک دی. که هر چا ته پته یې پر دې لمبر موږ ته زنګ ووایي 0 3 0 6 8 10 10 9 5.
زه نورالله د ننګرهار ولایت د فرزاد ولسوالۍ د سمرخیل کلي څخه تاسو ته زحمت در کوم. ورور چې د خیرالله په نامه دی په سترګو هم لږ کمزوری دی. د 4 میاشتو را په دې خوا ده لادرکه شوې. که هر چا ته د خیرالله په باره کښې معلومات وي په دې نمبر دې اړیکه ونیسي 0 9 9 6 6. نمبر یو ځل بیا تکرارم 0 9 9 6 6 2 5 0 0 افغانۍ نغده جایزه دې واخلي. مننه. ورسلام.
حبیب الله خاکسار یم د مومندرې ولسوالۍ نه. زما یو انډیوال ورځ دی چې نوم یې اسمت 3 کاله عمر لري او د چوپیار اوسېدونکی دی. که چا ته معلومات یې ورور او د مهربانۍ د مخې دې په دغه تلفون موږ سره اړیکې ونیسي 0 9 1 1 1 او یا دغه بله شمېره باندې 0 8 1 8 1 1.
زما نوم محمد امین دی. زه د ننګرهار د ولایت تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو سپرویز نومېږي څه باندې 1 کال مخکې د پېښور د پیشتخارې نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي یا دا خپله زما غږ اوري زمونږ سره دې په دې شمېره په تماس کښې شي 0 8 2 5 6 1 1. بله شمېره دا 0 8 2 6 1 1. وسلام.
الو السلام علیکم. زه نیمروز ولایت د غورغورې ولسوالۍ خبرې کوم. زما یو ورور دی محمد ولي نومېږي. دا زما زوی دی. دا 15 کاله کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی. او که چا پاتې یا چا لیدلی په دا ټېلېفون موږ ته زنګ وي 0 9 9 6 5 8 1 9 9.
محمد نسیم نومېږي. د حاجي ګلتان زوی د ننګرهار ولایت قانوني اوسېدونکی یم. که هر چا په دې باره کښې معلومات وي په دغه شماره کښې موږ ته تماس ونیسي او یو له قوانین دې خپله جایزه ترلاسه کړي 0 0 3 9 1 1 9 3.
ګرانه محترم وروره، زه حبیب الله د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ. زما یو انډیوال ورکې د اقبال په نوم دا 10 کاله وشو. که چا ته پته نه په دغه نمبر دې زنګ موږ ته ووهي 0 8 0 8 1 1.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې پروګرام همدومره. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ.